اردوونکو د مشال لیدنه ورځ د ناسا تا خبرونه په وروستۍ خبري غړې کې د خپل کوربه اسره لمومن سلامونه منې هلالرم چیرو هلالرم چیرو جوړ بستي وخت په پېښور کې د مازیګری 15 بجې شوی په دې غړې کې د نور موضوعاتو ترڅنګاوري واړه حالات مرلي احتجاج پېښور پرلت پاکستانی خبريالان انتخابات او نور اهم ستاسو لپاره راپورونه لرو خو لومړی ورځو بشیر غواخته چې تاسو ته تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان په ورنا کې د کرفیو د ختمولو لپاره جرګه شوې ده. په کوټه کې د یو وکیل د وژنې پر ضد احتجاج شوی. افغان ولسمشر طالبان سره د موقتی دزبندۍ اعلان کړ. دا خبرونه تفصیل د جنوبی وزیرستان په وانه ونګور ډکې نن د کرفیو یا ګرځبندیز ختمول لپاره د احمد زی وزیرو ځای امن کمیټي او نورو خواو ترمنځ په جرګه کې خبرې شوې دي. یوې سرچینی مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې خبرې تر ډیره کامیاب دي خو په دې اړه باقاعده اعلان نه دی شوی. دا کرفیو تر هغه وروسته ولګول شو چې د امن کمیټې په نامه وسلوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ په پلویانو 15 ورځې مخکې ډزې وکړې. غورځنګ تور لګی چې دغه حمله چې دغه حکومت پلوه طالبان غواړي د دوی یو مشر علي وزیر ووژني. علي وزیر دا مهال په ورنه کې په خپل کور کې دی. دا غو د حفاظت لپاره پر حکومت او امنیتي ادارو د فشار اچولو په خاطر د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په پېښور کې په مسلسل ډول هر ورځ مظاهره کوي. تیر شپه د پاکستان امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان د میرلی په مظاهرینو د ځایي خلکو په وینا د تشدد کولو وروسته د احتجاج 15 منتظمین نیولې دي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط بیګام مشال ریډیو ته ویل په نیول شو کې د یوت اف وزیرستان نومي تنظیم مشر نور الاسلام داوړ هم شامل دی چې پولیټیکل انتظامی ته سپارل شوی دی. امنیتی او انتظامی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د میرلی مظاهره چین له حکومت په قبایلي سیمو کې ټارګټ کیلنګ یا هدفي وژنې بندول غواړي. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي پولیسو پرون په اسلام آباد کې د پښتون تحفظ موومنټ 10 پلویان نیولی دي او د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ یا اډیالي جیل ته لیږلي دي. په دوی کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي دي. په بلوچستان کې وکیلانو نن د هغه ځوان وکیل د وژنې پر ضد مظاهره کړې چې دوه ورځې مخکې ناڅرګند وسلوالو په نښه کړی و. دا کس زامن خان نومېده. نن د وکیلانو اتحادیې په ټولو صوبه کې کاربندیز اعلان کړ. حکومت یې غوښتل چې د وکیلانو ژوند یې خوندي کړي. تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د یو بل خبر تر مخه نن د بلوچستان په سرکار کوټه کې په شرقي بای پاس د پاکستاني پوځ هغه هلیکاپټر وغورځېد چې دوه زخمي اف سي سرتیري یې انتقالول. د پوځ د عامه اړیکو څانګې په خپره کړې بیان کې ویلي په دې پیښه کې یو اف سي سرتیری وژل شوی او د هلیکاپټر له عملي درې سرتیري زخمیان دي. دوه ولسی وګړي هم ټپیان شوي دي. د هلیکاپټر د غورځېدو لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې له 18 څخه د اختر تر 15 پورې د طالبانو سره یو اړخیزه ډزبندي اعلان کړی ده. هغه نن په یو ویډیو پیغام کې په کابل کې وویل چې دا کار یې د هیواد هغو 2000 دینی عالمانو په وړاندیز کړی چې 4 ورځې مخکې د ځانمرګو بریدونو پر ضد په کابل کې فتوا ورکړله. ولسمشر غنی زیاته کړه
د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربان پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي، خو د داعش، القاعده او نورو بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
په افغانستان کې میشته امریکایي ځواکونو هم نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دوی به د ولسمشر غنی د دغه حکم په عملي کولو سره ډزبندۍ ته احترام وساتي او پر طالبانو به بریدونه نه کوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په پنجاب کې د نگران وزیراله لپاره حسن عسکری او بلوچستان لپاره علاءالدین مری ټاکلي دي. پرون د خیبر پختونخوا نگران وزیراله دوست محمد هم د خپلې دندې سوګند پورته کړ، خو نن لږه شیبه مخکې د پاکستان مخکینی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی په یو پریس کانفرنس کې د حسن عسکری ټاکل د پنجاب د وزیراله په حیث رد کړل. په پاکستان کې پارلماني ټاکنې د جولای په 15 کېږي او د نوې حکومت تر راتګ به نگران حکومت خپلې چارې پر مخ بیایي. تیر ورځ د خبر پښتونخوا د کوز دیر د میدان په لرې پرته سیمه لاموتۍ کې د پولیسو په ګاډۍ د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د زمدارا تاڼې ایس ایچ او بخمنیر د هغه ډرایور او یو ولسی وګړی وژل شوی دی. د پیښې په اړه ځایي ډي ایس پي فخر علم خان نن مشال ریډیو ته وویل په دې پیښه کې دوه پولیس پایان زخمیان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې ده. تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی چې پر هیواد یې د غرب بندیزونه لدې کبل دي چې روس د ځان لپاره خطر او سیال بولي. نوموړی دا خبرې نن په خپلې هغې کلنې شو کې وکړې چې خلک پوه کې ترې د ټلیفون له لارې پوښتنې کوي. پر دغه مهال پوتین د روس لپاره د اقتصادي پلانونو په اړه هم وضاحت ورکړ. له ترکیې څخه بهر اوسیدونکي ترکانو د دغه هیواد د پارلماني او ولسمشري ټاکنو لپاره رایې اچول پیل کړي دي. دا ټاکنې د جون په 24مه کېږي، خو خواوشا 3 میلیونه بهر میشتو ترکانو ته موقع ورکړل شوی چې له دغه وخته مخکې خپلې رایې وکاري. دا 3 میلیونه کسان د ترکیې د رایې ورکوونکو 5% جوړی چې نیمایي یې په جرمني کې اوسي. په ترکیې کې دا ځل دغه ټاکنې له خپل وخت څخه نږدې 1 کال مخکې کېږي. تیر کال په ترکیې کې یو ریفرنډم یا ټول پوښتنه کې د حکومتداري سیسټم له پارلماني څخه په یو داسې هغه واوښت چې ډېر واک به د ولسمشر سره یې او د وزیر اعظم پوسټ به ختمیږي. او سم د لوبو یو خبر، د افغانستان او بنگلاديش ترمن د کرکټ دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه نن په هند کې کیږي. تر دې مخکې 2 شل اوریزه لوبې افغانستان ګټلی. دا میچ د پېښور په 1:30 بجې د کابل په 2 بجو شروع کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به د موسم حالو د پیسو به وره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 143.40 روپۍ اخیستل کیږي او 143.70 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 155.50 روپۍ او 155.90 روپۍ، یو ایرو 138.50 روپۍ او 138.80 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ او 2.45 روپۍ، یو سعودي ریال 1.45 روپۍ او 1.40 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.28 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 8، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال لړی وردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په ماڼه کې د احمدزی وزیرو او امن کمیټې ترمنځ د مذاکراتو یو بل دور اهم سرته رسیدلی. په دې سیمه اوسیدونکو نن مشال لړیو ته وویل چې غلا ختمه شوې او له یو بل سره یې رابطې شلیدلی.
ډېر سخت تکلیف جوړ کړی دی، ځکه نه خالي دي غلا شته نه تاسو سان، خو ډېر سخت ظلم شوی دی چې طالبان چې دلته راشي په زور د میجنري پیوري.
د شمالي وزیرستان د پولیټیکل نظامي چارواکي وای په میرلي کې په روان احتجاج تشدد شوی او 15 منتظمین یې نیول شوي. دا احتجاج هلته د هدفي وجنو پر ضد روان دی. بل پلو په واڼه کې پر علي وزیر او نورو ملګرو د برید پر ضد په پېښور کې د شپې وخت روان پرلت لا هم دوام لري. او د پښتنو سیمو کې د راډیو د اهمیت او فعالیت په اړه هم یو راپور لرو.
جدا گرم اچھی کا فرض کا اور پیخور ریڈیو نہ ہے نن بخل کو نہ حمزہ بابا پہ جن دلے ہوئے نہ باغی اجمل بابا پہ جن دلے ہوئے نہ بے دگر نور لے کے خلق پہ جن دلے ہوئے
نور ہم یوش میر موضوعات لرو لمشال ریڈیو سرو سی اوس احمد د خبرونی لومړی راپور. اردن کوڅنګ تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې په واړه کې د احمدزی وزیر او امن کمیټې ترمنځ د مذاکراتو یو بل دور اهم سر ته رسیدلې، خو لا یې هم په رسمي توګه د خبرو نتیجه نه ده پړاګه کړې. البته په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه دي او ځینې سرچینې هم وایي چې په واړه کې کرفیو ختم کړل شوی، خو لدې مخکې چې مشال ډیو کوم راپور برابر کړو هغه تاسو ته وړاندې کوو. نو د هغې له مخې د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه او سرحدي سیمو انګور ډکې نن سهار نن تر سهار پورې په 15 ورځ اهم کرپیو و. د سیمه اوسیدونکو وای په دوکانونو کې غلا نشته، ل خلکو سره یې رابطه پرې شوی، د ملکی وګړو تاګ راتګ اغیزمن شوی او د دوی په خبره وسلوال خلک تنګوي. په وانه کې حالت تر اوسه هغه خراب شو چې د اتوار پر ورځ دغلته وسلوالو د پښتون ژغورني غورځنګ پر غړو او نورو کسانو برید وکړ. په دې حمله کې ځینو کسانو ته مرګ جوبله هم اوریدلې، خو دا چې چارواکو پر دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم له دغوی سره رابطه شوې، نو ځکه متضاد راپورونه دي. ځینې د مړو کسانو شمېر و بعضې نه، او ځینې بیا لږ تر لږه درې، او د جوبل کسانو شمېر لسګونه ښایي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
نن پنځمه ورځ دا چې د سولي وزیرستان په ستر پنډغولي وانه او ورسره په سرحدي سیمې انګور ډاکټر لګولای شوی ګرز بندیز په دستور جاری دی چې له مخې یې د سیمې اوسیدونکي د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د وڼه اعظم ورسک یو اوسیدونکی محمد یونس وزیر دغه مشکلات په دارنګ بیانوي.
خال تر سخت تکلیف دی، دوا کسونی باری وشتلی مغول خیل مرکړی وی، تر سخت تکلیف جوړ کړی دی، کاین نه خلی دی غلاست نه تاسیستان او ډیر سخت ظلم شری دی. چې طالبون ته دل دارو چې په زور د میجنری پیوري پاکستانی په خپل کینګ سوتی دا وسله ورګی.
د محمد یونس وزیر نه مچ چې د پښتین غورځنګ پیوړی څنګهشتي علي وزیر د کور د ماسره په باراک شه پښتنه وکړه، هغه وویل چې علي وزیر بخي روغ رموټ دی، په کور د غورځنګ شپش پنځه سوا ځوانون ولاړ بدرګا ورکوي.
د غورځنګ مشر علي خان وزیر پنځه شپږ سوه کسان د په څنګ نو سي سم محفوظ دی، انشاءالله څوک ورزګه دای نشي ډوره. تلیفون لاره بار لاره نیولې دي، خدای علي په لوري بنې څوک نشي ورتلای، علي سره ډېر ښه حال دی، ټول کوم ورته ولور دی.
ما هڅه وکړه لا چپ دغه بار یک شه په وانک شه د ذمہ دارو حکومتي چارواکو سره د ټلیفون په لیکا ورځه غږه، خدا چارواکي د اتوار د ورځ نه خپل ټلیفونونه نه پورته کوي او د غیر سرکاري خلکو ټلیفونونه ها د اول نه جام کړي شوی دی، ځکه دا وخت په وڼکښه صورت حال غیر واضح دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اورونکو دغه راپور تاسو واورېدو، دغه راپور مونږه سهار چمتو کړی وو، خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې په واړه کې د احمدزی وزیر او امن کمیټې ترمنځ د مذاکراتو یو بل پړاو هم سرته رسیدلی، خو لای هم په رسمي توګه د خبرو نتیجه نه ده پړاګه کړې. البته په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه دي او ځینې سرچینو هم مونږ ته ویلي چې په واړه کې کرفیو ختم کړل شوی، خو هم په رسمي توګه دغه خبرو پخلی نه دی شوی. همدې موضوع کې پاتې کیږو. زو پېښور ته، په پېښور کې د پښتون ژغورني غورځنګ پرلت دوام لري. پرلتوال وایي چې حکومت پلو وسلوالو د جنوبي وزیرستان په واړه کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړی دی. دوی وایي چې حکومت د هغوی خوندیتوب ډاډه کول لپاره هیڅ ګام نه دی اخیستی. دا مهال د حکومت او پوځ لورې څه نه دی ویل شوي، خو د علي وزیر ورور وایي چې نوموړی خوندي دی. البته د خبره په سیمه کې د مخپټو وسلوالو شمېر زیات چوي او خلک لویر سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو. په پیښور کې د پښتون ژغورني غورځنګ پرلت نن هم دوام لري. پرلتوال وایي چې حکومت پلو وسلواله د جنوبي وزیرستان په واړه کې د دوی د یو مشر علي وزیر کور محاصره کړي. مشال ډیو هڅه وکړه چې په واړه او همدغه راز وزیرستان کې له ځایي چارواکو او عام ولت سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. البته په ډیر اسمل خان کې د علي وزیر اورور مزمل وزیر د شورو پر زو مشال ډو ته ویل چې دا وخت یې اورور په واړه کې د کور دننه بند پاتې دی او د هغه ژوند ته له وسلوالو خطر دی.
چې طالب ډیر زیات شوی دی او دورا واړه کې خلک دورا طالب نه و، چې ګاډي ها ډیر دی ور سره وسلوالو ډیر زیات دا ور سره او خلک ډیر زیات څنګه او تلاشه ملاشه ډیر زیات کوي.
په پیښور کې د پښتون ژغورني غورځنګ پر لټوال وایي چې په واړه کې په اتوار ورځ د غورځنګ پر یو مشر علي وزیر او ګڼو نورو ولسی کسانو برید د حکومت پلو طالبانو کار دی. بلخو د پاکستان پوځ د عام اړیکو څانګې مشر آصف غفور په خپلو خبرو کې ادعا کړې چې علي وزیر له څو ورځو په واڼه کې وو او هلته د پښتون ژغورني غورځنګ غړو د پوځ خلاف نارې وهلې چې د امن کمیټې کسانو منې کاوه او په دې خبره د دوی ترمنځ ډزې شوې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ محسن داوړ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په واړه کې د وسلوالو او احمدزی قبایلو ترمنځ جرګه ناکامه شوې او طالبان تر هغو پس د علي وزیر د کور د محاصره کولو اعلانونه کوي، نو ځکه پی ټی ایم دلته په احتجاج دی. اردن کو تاسو ته بیا هم وایم چې دغه رپور منګسار جوړ کړی وو، خو په دې وروستیو کې چې کوم خبرونه مخ ته راځي نو په هغه کې دادی چې په واڼه کې د احمدزی وزیر او امن کمیټه ترمنځ د مذاکراتو یو بل دور اهم سر ته رسیدلی، خو لای هم په رسمي توګه د خبرو نتیجه نه ده بډاګه کړې. البته په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه دي او ځینې سرچینې هم وایي چې په واڼه کې کرفیو ختم کړل شوی. هم دی موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان د پولیس نظامي چارواکي وایي په میرعلي کې پر روان احتجاج تشدد شوی او 15 منتظمین یې نیول شوی دي. دوی وایي په دې پیښه کې ځینې کسان جوبل شوي هم دي، خو هلته د ټلیفون د بندېدو له امله شمیر لا هم نه دی معلوم. دا احتجاج د وزیرستان ځوانانو د هدفي وجنو پر ضد پیل کړی. په اړه نور تفصیل شاهین بنیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د انتظامی چارواکو او ځای سرچینو په وینا بیگانه وخت یې امنیتي ځواکونو د میرعلي په پرلتوالو تشدد کړی دی او د پرلت مهم منتظمین نیولې دي چې د یوتاپ وزیرستان مشر نور اسلام داوړ پکې هم شامل دی. د پولیټیکل انتظامی یو اعلی چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل د شپې تر 1 بجې وروسته امنیتي ځواکونو هغه مهال د پرلت مشران ونیول چې کله د پرلت ګډونوال د پېشلمي لپاره کورونو ته تللي وو. دوی زیاته کړه چې د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په ګډون د پرلت 15 مهم مشران نیول شوي دي چې وروسته پولیټیکل انتظامی ته وسپارل شو. دوی وایي دغه مهال ځینې کسان جوبل شوي هم دي چې میرعلي روغتون ته وړل شوي دي. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا تر دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د میرعلي چوک او خوشا سیمو کې کرفیو لګولې ده او په هر قسمه تګ راتګ بندیز دی. خو بل طرف ته انتظامیه بیا وایي چې شمالي وزیرستان کې نن کرفیو نشته او خلک تګ راتګ کولی شي. مشال لیډو هڅه وکړه چې د پرلتوالو د منتشر کولو او پردی د تشدد کولو نیولو په اړه د حکومت موقف معلوم کړي، خو شمالي وزیرستان کې نه امنیتي ځواکونو په دې اړه سویلي او نه هم د پولیټیکل ایجنټ ایاز خان کوم موقف مخې ته راغلی دی. خو د انتظامی نور چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط وایي چې پرلتوالو منتشر کولو لپاره په تشدد هم لاس پورې شوی او د پرلت مهم منتظمین د دوی جیل ته ورول شوی دي. پرون شپه میرعلي پرلت ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مهم مشر محسن داوړ هم وینا کړې وه او دغه پرلتوالو بیا د میرعلي نه میرامشاه پورې لاریون کړی وو. میرعلي پرلت په دویم ځل وروستو لاغې پیل شو چې د پرلتوالو په وینا د حکومت لخوا ورسره شوې ژمنې پوره نه شوې او په میرعلي او میرامشاه کې پرله پسې بیا څلور ځوانان په هدفي بریدونو کې ووژل شو. دوی تیره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې پرلت نه ختموي تر څو چې ټولو متعلقه ادارو د دوی د ژغورنې پوخ ډاډ نه وي ورکړی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لاړو د غوږ اوریدونکو د مومند او باجوړ اوسیدونکو وایي د په سیمه کې د سیکیورټي یا تلاشۍ چک پوسټو په کمیدو د شمی بر مهال کرفیو پر ختمېدو ډیر خوشاله دي او همدغه راز دوی وایي چې کله به د یک غونډه مومندو ته داخل شول نو شناختی کارډونه به یې په لاسو کې تر کور نیولی وو، ځکه چې زی پر زی به یې تلاشیانې کېدي او له ډیرو کړونو سره به مخ کېدل. دولتي چارواکو تیرمیش په مومندو کې نه تلاشي پوستونه ختم کړل او ته پوستونه یې سیول یا مقامی انتظامی ته وسپارل. نور حال په دې راپور کې ورو
په محمود ایجنسی کې د سکیورټی چیک پوسټونو په کمیدو د محمود او باجوړ ولس وای چې اوس هغه د ډیر لوی کړهونه خلاص شوی. ډرایوران وای چې په خبرته بولاندې یو ورتل ولې په دې روزه کې هم هغه روزانه لک تر لګه درې واره په خبرته سور لای وړي. یو ډرایور وای
راي دو والله چې بس گزاره شوی دا په ګنټو ګنټو به ولاړو اوس په بر ډایرک زره اعظم بس.
تیر میاشت د محمود ایجنسی عسکری ځواکونو او د پرلیکل انتظامی په ګډه یو غونډه شوه چې پکې د محمود په اول سیکورټی چیک پوسټونه کې نه چیک پوسټونه ختم شوی ولی اته تلاشی پوسټونه سیول یا د محمود ایجنسی انتظامیه ته حواله کړو. وړاندې چې دغه پوسټونه نو د انبار یو اوسیدونکي نظیف خان وای چې هغه سره به زنانه او ماشومان هم وو او ځای په ځای به یې تلاشۍ ته ودرول چې د ډیر لوی کړاو سره به مخ وو.
مخکې زیات وو خلا وزي په زیده ګاډنه کوېدل پایده به تلل که ګاډنه به کوېدل بیا به شو پوس باندې وختل بس کارټونه به چې کېدل بیا دیخوا ګاډي ته بل ته ختل اوس خو یو نیم چې پوس نه نشتره ختم شوي دي.
دانشکول اوسیدونکي یو سپینګیری وای چې کله نه تلاشي پوسټونه ختم شوي هغوی وړو کې کارونو پسې هم شوقدر او پیښور ته ځي. وړاندې خو به مریض هم دغه سیمو ته ډېر په نظر وړلو.
مانم ملک سید مخې په ټول مسولیت ورسره بند وو چې پوسټونه به بند وو ټیم ته به کتل خپل ټیم به راغوستل او خپل ټیم ته چې کم ټیم به خدای وغې نه مریض هم دې خانه سره علاوه دي چې کوم ټیم راغلی بس پوسټونه وکړه کومه به راتلو اوس کې د سپیډ او کډورې انشاءالله پروانس
په دغه تلاشي پوسټونو تیریدونکي وای چې وړاندې خو به ځای په ځای شناختي کارونه خودل هم لازم وو ولې نن وختونه دا عمل هم کم شوی او هغوی کولی شي چې په وخت خپل کارونو پسې محمدونه نورو سیمو ته لاړ شي او بل دا چې د شپې مهال په تګ راتګ هیڅ رقم بندیز هم نشته. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
مشال لډو ته غوښته اوریدونکو زو کوټه ته د بلوچستان د وکیلانو د یادې لورې نن په کوټه او د صوبې په نور عدالتونو کې کاربندیز اعلان شوه. کاربندیز تیر ورځ د خان روزی کراس را د ناصرګند وسلول لورې د یو ځوان وکیل د قتل پر ضد شوه دی. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. نور تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې ورو.
د بلوچستان های کورټ بار او د وکیلانو اتحادیې نن د یو ځوان وکیل زامن خان د تختونې او بیا وجنې پر ضد په کوټې او د صوبې په نورو برخو کې احتجاجي کاربندیز کړی دی. دوی په یو غونډه کې د زامن خان کاکړ د وجونکو ژر نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. نوموړی د جون په شپږمه په خپل موټر کې د کور لوري ته روان وو چې له خانوزۍ کرا سره نږدې وتختول شو. د کاکړ مړی د شپې مهاله په یوه کنده کې پروت وو. د بلوچستان د وکیلانو ټولنې یو غړي عطا کاکړ د پنځمې پر ورځ په احتجاجي غونډه کې ویل د زامن خان کاکړ وجون کې دي زر ونیول شي.
زامن خان کاکړ کې شهادت پر مې افسوس ہے.
د زامن خان کاکړ په وجنه افسوس کوو. د دوه وجون کې دي خامخا ونیول شي. موږ د جسټس مسکنزي څخه خواست کوو چې په دې پیښه دي سوموټو اکشن واخلي او زر تر زر دي د ستونزو
حل تلاش کړلې ہے.
د زامن خان کاکړ د وجنې ذمہواري چا نه ده منلې او پولیسو د نامعلومه کسانو ضد پرچا دایره کړی ده.
مشال لډیو ته وګستې تاسې د ظفر خان راپور واوردو. وزو ډیر تا د کوز ډیر د میدان په لری پرته سیمه لموتای کې د پولیسو پر ګاډي یو ببي چاودنه کې یو اس اچ او همدغه راز د هغه ډرایور وجل شوی او په پیخه کې دوه پولیسان جوبل شوی هم دي. تر دې دمه د پیخي ذمہواري چا نه ده منلې. نور تفصیل له پیخور د غلام غوس په راپور کې.
د پیخي په اړه ځای ډي ایس پی پخري عالم خان مشال ریډیو ته وویل چې په دغه لری پرته سیمه کې 13 ورځ د ځایی امن کمیټې یو غړی وجل شوی وو او د زمداره تانی اس ایچ او سره د خپل پولیس ډلې د پیخي د پلټنو لپاره روان وو چې ګاډي د سړک د غاړي د کیخودلې شوی ماین د لاري پنه خکړې شو. پخری عالم خان وايي په دغه پیخه کې یو لسی وګړی هم وجل شوی دی.
دا واقع چې کوم نه دا په لاموتۍ ورته وي لاموتۍ زمداره ستان زمداره دا پر کې شوی دا د دې ترون یو وی ڈی سی ممبر چا دا کړو انټرسو دا غیره په روی کړ ته پښته پاره پر هغه کې ورته آیډي دا ځکه په دا ځای باندې دا کوم کار څه ته وایو ترې لا موته زمدار کې په دا ځای کې ورته آیډي دا کړو په دې کې چې او سره یو ډرایور تر شي دا هم شي یو ورته په سره هم به هم شي چې او سره دوه پلان کوم دا تخنیک
په پیخه کې جوبل شوی دوه پولیس اهلکار د تیمرګری مرکزی روغتون ته د علاج لپاره رسول شوی دی. د امنیتی ادارو ګڼ شمیر سرتیری د پیخي زیته ورغلي او د پیخي په اړه پلټنی پیل کړی دی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال لډیو ته وګورئ ستوردونکو زو اسلام آباد ته د پاکستان د منصور وزارت وایي قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لړکې د پارلمان فیصله د ولس د خواهشاتو مطابق ده او د افغانستان په دې اړه اندېښنې بے ځای دی. د فاټا اصلاحاتو بل چې تیر میاش د پاکستان پارلیمان او سینټ نه علاوه د خبر پختونخوا اسمبلی منظور کړ، پرې د افغانستان لخوا غبرګون مخې ته راغلی وو او وینا یې وه چې اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پوښتلی او دا ګام یې ډیورنډ کرښې ته د رسمیت ورکولو په لړ کې پورته کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وینا وه قبایلي سیمې په قومي بهیر کې شاملولو لپاره د خیبر پختونخوا برخه جوړه کړې شو او د گاونډي ملک په دې اړه اندېښنې د افسوس وړ دي. د فاټا اصلاحاتو بل چې تیره میاشت د پاکستان پارلمان او سینټ نه علاوه د خیبر پختونخوا اسمبلی هم منظوري ورکړې وه، پرې د افغانستان لخوا غبرګون مخې ته راغلی وو. په دغه حق له د یوې پوښتنې په جواب کې ډاکټر فیصل وویل،
منگ مخ کے ہم ویلی دی چدا پا مکمل توگا دا پاکستان کورنی معاملہ دا او دا دی ہی چاسرا چا تعلق نشتا او افغانستان لپکار دی چدا پاکستان پا معاملاتو کی دی لاسوہن پریگ دی. دا ذکر دا چدا مئی پا یو درشتما صدر ممنون حسین ہم دا غبیل لاس لکڑو چدا شان فاٹا پا رسمی توگا دا خیبر پختونخوا برخ جوڑا شوا. خود افغانستان دا سرحدونو قومونو او قبائلی چارو وزارت قبائلی سیمے پا خیبر پختونخوا صوبہ کی ورگڑول دا پاکستان لخوا یو اڑخیز ګام بللې او وینای و چې اسلام آباد په دې مسله د قبایلو نظر نه دی پوښتلې او دا ګام یې ډیورنډ کرښې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړی دی. د افغانستان سره سره د پاکستان هم ځینې ګوندونه لکه جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اولې ورځې راهسې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کړی او وینای ده چې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت پرېکړه دی د فاټا اولس په خوخه د یوې ټول پښتنې یا ریفرنډم د لارې
مشال لڑیو تا وگه سی تاسی راپور واوری دو اوردون کو پاکستانی خبریالانو د پوز لخوا پر هغوی د ملک دخمنی تورونه رد کړي. هغوی وایي حکومت باید په دې اړه پلټنې وکړي او د پوز له ویان څخه وضاحت وغواړي. په نړۍ کې د خبریالانو د ساتنې سازمان هم د پاکستانی پوز لخوا د ملک پر ځینو مشهور خبریالانو د لګېدلو تورونو په اړه اندېښنه ښودلې. نور تفصیل د بروال کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان هغو خبریالانو له حکومت څخه د پلټونو غوښتنه کړې ده پر کومو چې د پوز لخوا د ملک خلاف فعالیتونو تور پورې سوی وو. دوی وویل د ملک پر ضد په هیڅ فعالیت کې نه دي ښکیل او د پوز لخوا پر دوی لګول سوي تورونه بې بنیاده دي. په دې مشهور خبریالانو کې د نیوز ورځپاڼې لپاره کارکوونکی او شنونکی عمر چیما او د وخت ټي وي لپاره کارکوونکی خبریال متی الله جان هم شامل دي. له عمر چیما څخه مې وپوښتل چې د دوی په خیال د پوز د دوی پر کومو فعالیتونو اعتراض دی. نو هغه وویل چې د پوز لخوا له دوی سره تر اوسه مخامخ خبرې نه دي سوې، خو دوی داسې ګڼي چې پوز ته پر هر هغه څه اعتراض وي چې د دوی نه وي خوښ.
تر اوسه چې کوم اعتراضونه راځي هغه دا دي چې په سیاست کې د فوج په کردار دي خبرې نه کیږي، یا د پښتون تحفظ موومنت په شان که یو څوک وایي چې زیاتې ورسره کیږي او که پر ټویټر د هغوی لیکنې څوک په خپله پاڼه خپرې کړي پر دې اعتراض وي، او دوی چې هر څه سم ګڼي که پر هغه نیوکه وشي نو دوی ته اعتراض وي.
عمر چیما وویل په 2004 کال کې په موټر وهل سوی وو، په 2010 کال کې تشتول سوی وو او اوس هم دړکې ورکول کیږي، خو د په وینا بیا به هم مسلکي خبریالي کوي او په پاکستان کې به ژوند کوي. متی الله جان وویل دی فکر کوي چې د پوز د ویان لخوا پر خبریالانو داسې تور لګېده ډیره غیر ذمهواره خبره ده او وفاقي حکومت باید په دې اړه پلټنې وکړي.
زما په خیال همدا زموږ جرم دی چې پر ټولنیزو رسنیو مو تل د جمهوریت ملاتړ کړی دی او د جمهوری نظام ملاتړ مو کړی دی، د پوځي امیرانو مخالفت مو کړی دی او پر هغوی مو نیوکې کړي دي، او پلمه یې دا جوړه کړې ده چې دوی په ریاست مخالفو فعالیتونو کې لاس لري. یو څوک د ریاست خلاف ګرځول د پوځ د یو سرکاري ملازم کار نه دی، بلکې داسې پرېکړې به وفاقي حکومت او عدالتونه کوي.
په نړۍ کې د خبریالانو د ساتنې لپاره کارکوونکي سازمان هم د پاکستاني پوځ لخوا د ملک پر ځینو مشهور خبریالانو د لګیدلو تورونو غندنه کړې ده. د آسیا لپاره د یادی ادارې مسول سټیون بټلر ویلي چې خبریالان په ریاست ضد فعالیتونو تورنول او تصویرونه خپرول د هغوی ژوند له لوی خطر سره مخامخوي. سٹیون بٹلر ویلی د پوز ویان باید پر دې خبره بخښنه وغواړي او د دې وضاحت وکړي چې ک د رسنیو کسان ته د سیګواښونه کیږي بریدونه پرې کیږي او وجل کیږي نو به امنیتي ادارې په ملکی د خبریالانو له ژوند خوندي کولو سره څه ډول مرسته کوي. د پاکستانی پوز د عامه اړیکو د څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور د جون پر څلورمه نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د خبریالانو په ګډون پر یو شمیر نورو کسانو تور پورې کړ چې د ریاست ضد موادو په خپرولو کې مرسته کوي. میجر جنرال آصف غفور یو داسې چارټ هم وښود چې د یو شمیر خبریالانو او نورو کسانو تصویرونه هم پکې خپاره شوي وو.
مشال لړیو ته وګستې د بورواګا کړه تاسو راپور واورې د اردوونکو پنځنې بجې شوی او بشیر ګواخ اهم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له غوډه خبرونو لاندې زور.
د جنوبی وزیرستان په وڼا ونګور ډکې نن د کرفیو یا ګرځبندیز ختمولو لپاره د احمدزی وزیرو ځایي امن کمیټي او نورو خواو ترمنځ په جرګه کې خبرې شوې دي. یوې سرچینې مشال ریډیو ته د نوم نخبرولو په شرط وویل چې خبرې تر ډیره نن کامیابې وي خو په دې اړه باقاعده اعلان نه دی شوی. تیره شپه د پاکستان امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان د میرعلي په مظاهرینو د ځایي خلکو په وړاندې د تشدد کولو وروسته د احتجاج پنځه منتظمین نیولي دي. یو انتظامی چارواکي د نن خبرولو په شرط ویګام مشال ریډیو ټول په نیوټ شو کې د یوت اف وزیرستان نومي تنظیم مشر نور الاسلام داوړ هم شامل دي. په بلوچستان کې وکیلانو نن د هغه ځوان وکیل د وژنې په ضد مظاهره کړې چې دوه ورځې مخکې ناڅرګند وسلوالو په نښه کړی و. دا کس زامن خان نومېده. نن د وکیلانو اتحادیې له حکومت وغوښتل چې د وکیلانو ژوندۍ خوندي کړي. یو بل خبر تر مخه نن د کوټې په شرقي بای پاس د پاکستاني پوځ هغه هلیکاپټر وغورځي چې دوه زخمي اف سي سرتیري انتقال وکړ. د پوځ د اماړي کو څنګه په خبر کړي بیان کې نن ویل په دې پیښه کې یو اف سي سرتیري وژل شوی او د هلیکاپټر له عملی درې سرتیري زخمیان دي. تر اوسه معلومه نه ده چې هلیکاپټر ولې غورځېدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې له وشتمې څخه د اختر تر پنځمې پورې د طالبان سره یو اړخیزه ډزبندي اعلان کړې ده. هغه نن دا خبره په کابل کې په یو ویډیوي پیغام کې وکړه. تر اوسه طالبانو په ډېر څه غبرګون نه دی ښودلی خو په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دوی به د ولسمشر غنی د دغه حکم په عملي کولو سره د ډزبندۍ احترام وساتي او په طالبانو به بریدونه نه کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې پر هیواد د غرب بندیزونه له دې کبله دي چې روس د ځان لپاره خطر او سیال بولي. هغه دا خبرې نن په خپل هغه کلنۍ شو کې وکړي چې خلک ته د ټلیفون له لارې پوښتنه کوي. او د افغانستان او بنگلاديش ترمن د کرکټ دریم او روسي شل وریزه لوبه نن په هند کې د دوه لومړی هغه افغانستان ګټلو.
خدونکو دا بشیر غواخ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دینی مای کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په پاکستان کې انتخابات هم دغه راز د ریډیو په اهمیت یا ارزښت باندې اهم ستاسو لپاره ځانګړی راپور لرو. خو لومړی راځو دې ته چې د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره خستي دې راپور ته وکړي.
دا نورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د کې څه شک نشته چې د ملک یو شمیر طاقت لرونکو خلک د اولس پیسې د امنیت په نوم په قانونو خرج کوي. خو د سپریم کورٹ چیف جسټس ثاقب نثار د هغه سیاسي خلکو نه چې نو وزیران دي او نه د پارلمان غړي دي ترې سرکاري موټرې د اخستو حکم کړي او ویلي دي چې سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو خلک د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د خپل امنیت په خپل تنظیم وکړي. نورسپانه لیکي چې دا صحیح خبره ده چې د سپریم کورٹ دې ګام له وجې باید سرکار خرچه راکمه شي ځکه چې ډیر سیاسي او حکومتي چارواکي د خپل عہدو موده پوره کې دوه باوجود د حکومت لخوا ورکړې شوی موټری او نور مراعاتونه ګټه پورته کوي. خود سیاسي ګوندونو هغه کسان چې وس هم ورته خطر شته تری سکیورټي واپس اخستلو په فیصله نظر ثانی کول پکار دي ځکه چې د پیپلز ګوند مشر بنظیر بوټو د انتخابي کمپاین دوران وجلې شوی. دغه شان 2013 په ټاکنو کې ځنی ګوندونو د دړکول وجې خپل انتخابي کمپاین په صحیح توګه ونکړې شو. نو نگران حکومت لپاره پکار دي چې د هر څه په نظر کې وساتي ځکه چې پاکي او رڼې ټاکنې کول د دوی ذمہواری ده. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې یو خوا سخت ګرمي ده، نو بل خوا په ملک کې اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ روان دي چې لوجي اولس د مشکلاتو سره مخ دي. نو نگران وزیر اعظم لا د دې حالاتو نوټس اخستل پکار دي. ورسپانه لیکي د مسلم لیگ نون حکومت خدا داوا کوله چې دومره بجلی په سیستم کې شامل کړي چې اوس به لوډ شیډنګ نه کیږي. نو پښتانه دا ده چې هغه بجلی څه شوه، ځکه چې اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ کې خو هیڅ کمواله نه دی راغلی. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د بجلی د ویش نظام هم خراب دی. سیلۍ، باران او لړه خو پرېدا، که کله معمولي شان ولټیج زیات شي نو یا خو تارونه سوځېدلي وي او یا ترانسفارمر چاودلی وي. تیر حکومت خو د بجلی یو شمېر نوې پروژې شروع کړي، خو د ویش نظام ښه کولو لپاره یې هیڅ نه دي کړي، چې له وجې اولس د سیلۍ یا باران له وجې په ګینټو ګینټو د لوډ شیډنګ سره مخ وي. جنګ ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ نوټس په اخستو سره د اوبو او بجلی وزارت ته هدایت جاری کړي چې د لوډ شیډنګ خاتمې لپاره دې زر تر زره ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې د تیرو څو لسیزو راهیسې یو شمېر حکومتونو د ملک نه د لوډ شیډنګ خاتمې نیټې ورکړې، خو افسوس چې یو حکومت هم خپله وعده پوره نه کړه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو ٹائمز ورسپانی د پاکستانی سیاستوال عمران خان پخوانی میرمن ریحام خان لیکل شوی کتاب تا کتره کړی دا. ریحام خان دا وکوی چې د عمران خان په لویان غواړي دغه کتاب یو نقل پټ کړي، ځکه چې پکې شامل مواد هغه سیاست او شهرت ته نقصان رسولی شي. ملک نیوزوی کو مجللی کې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو با د اروپا سفر پر مهال د روپی ټولن له مشرانو سره د ایران لخوا په اروپی غواخ خبرې کوي. د دوه مقالو مهمه برخه لملیه امیرزاده ورو.
ټایمز رسپانه لیکي د عمران خان پخوانی ښځه ریحام خان داوه کوي چې د هغه پلویانو کوشش کولو چې له دې د هغه کتاب یو نقل پټ کړي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر د بدنامۍ سبب ګرځېدې شي. پنځه څلوېښت کلنې ریحام خان په سوانې عمر کې له عمران خان سره د خپل شخصي تعلق په اړه خبرې کړې دي او داوه یې پکې کړې چې پخوانی خاوند یې وفادار نه و. رسپانه لیکي ځینو هغو کسانو چې په کتاب کې ذکر شوی دی قانوني کاروایی پیل کړې او داوه کوي چې خلاف یې لګول شوي تورونه ناسم او شهرت ته نقصان رسوونکي دي. د عمران خان ګوند د معلوماتو د پټولو داوه رد کړې ده. د ګوند ویان فواد چودري واړي چې پر کتاب بندیز ولګول شي. هغه وویل ریحام خان نه غواړي چې په کتاب کې شامل مواد په څلېرویشتو ګنټو کې لرې کړي او بخښنه وغواړي، ګنی دوی به خلاف کاروایی وکړي. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات کېدونکي دي، پاکستان تحریک انصاف په دې باور دی چې ریحام خان او پاکستان مسلم لیگ نون عمران خان ته د نقصان رسولو په خاطر د کتاب د چاپولو مقصد لري. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د یورپ په درې ورځني سفر دی. په دې دوره کې به نوموړي د ایران لخوا د مبینه ګواښ په اړه د اروپایي هیوادونو مشرانو سره خبرې کوي. د بروکینګز انسټیټیوټ نومي څېړنیز اداره کې د منځني ختیځ د چارو یو ماهر کریس میسرول مجلې ته ویلي د ایران اټومي تړون ته د نقصان رسیدو امکان مخکې هم د اسرائیل او ایران په دریځ کې فرق و. اوس چې ایران خپل اټومي ډانچه بیا جوړوي نو د شخړې مخه نیول به ګرانه خبره وي. د نوموړي په خبره اسرائیل دا خبره واضحه کړې ده چې د ایران اټومي صلاحیت لرل ورته د قبلولو وړ نه دي. نو بلخوا تهران هم اسرائیلو ته ویلي چې کو کولی شي نو منه دې کړي. مجللی کې د اروپایي ټولنې ځینو هیوادونو لکه د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکخوا ویلي دوی داسې پلان لري چې موافقه خوندي ساتل دې باوري شي. نیوز ویک لیکي اخوا امریکایي بندیزونو هم پر هغو اروپایي هیوادونو فشار راوستی دی چې له ایران سره په ګډه کار کوي. تر دا وخته نړیوال څارونکي وایي چې ایران له اټومي معاهدې نه سرغړونه نه ده کړې، خو یوازې خبرداری ورکوي چې که نړیواله ټولنه د دغه تړون پابنده پاتې نه شوه نو دوی به هم د معاهدې اصول له پامه وغورځوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال رادیو ته غوږ استه اوریدونکو د رایټرز خبري اجانس یو لیکنه وایي چین به هڅه وکړي د شنګای همکارۍ سازمان پراتلون کې سرمشریزه کې چې د سیمې پرمتی چارو د خبرو لپاره په هغه هیواد کې جوړیږي د سیمې زو مشرانو توجه تر ډیره پر سغدریزې زد اقداماتو مرکز وساتي. په سرمشریزه کې د ایران د ولسمشر ګډون با چین او روسیې ته فرصت په لاس ورکړي چې له هغه هیواد سره د نړیوالو د اټومي تړون ملاتړ وکړي. د لیکنې مهمه برخه له هارون باچاورو.
ټاکل شوی د شنګای همکارۍ سازمان سرمشري زاده خالی او اتوار پر ورځو د چین په ساحلي ښار کینګ دوا کې وشي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکي اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ملاقات هم پلان شوی دی. د چین سرکاري خبري ایجنسی جنها روانونه وویل دا مهال د سازمان تر ټولو غټ چیلنج د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغو غړو پر ضد جګړه مخ ته وړل دي چې په عراق او شام کې تر ماتې خوړلو وروسته خپل هیوادونو ته چې د سازمان غړي او یا هم څارون کې دي ستانه شوي دي. اجان زیاته کړې د سازمان غړو هیوادونو له 2014 تر 2018 زیږدیز کاله پورې موده کې د وسلوالو څه د پاسه 1500 مرکزونه ویجاړ کړي او د نړیوالو ترهګرو ډلو شاوخوا 2000 غړي یې نیولې دي. چین وایي په خپلې لویدیځې سیمې سینکیانګ کې د اسلامي سخدریزو له لاسه خطر ورته پیښ دی. په سینکیانګ کې د تیرو کلونو د تاوتریخوالي په شویو پیښو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري ایجنسی لیکنه وایي د شنګای همکارۍ سازمان په 2001 زیږدیز کال کې جوړ او د مشرۍ چارې چین او روسیې ته حواله شوې. د کرملین یو چارواکي یوری اوشاکوف روانونه خبریالانو ته وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جمعې پر ورځ له خپل چینایي سیال شی جینګ پینګ سره په لیدنه کې د کوریایي ټاپو وزمې وضعیت وڅېړي. لیکنه وایي په سرمشریزه کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني ګډون چین او روسیې ته فرصت په لاس ورکوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون ملاتړ وکړي. خو د چین د خارجه وزارت ویان هوا چین ینګ ویلی پرې بنګ دی چې د ایران مسأله د سرمشریزي پر ایجنډا سورې وغوړوي. پاکستان او هند تیر کال د شنګای همکارۍ سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. ایران چې دغه حیثیت خپلولو هڅه کوي په سرمشریزه کې به د یو څارونکي هیواد په توګه برخه واخلي. لیکنه د سازمان د څېړنیز مرکز د مشر سین جونګجی په حواله زیاتوي امکان لري چې د پاکستان او هند رقابت د سرمشریزي د پریکړې کولو صلاحیت اغیزمن کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلس نیمو بجو
تان دهيله
پيوني م بجا
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2 بجو
رورولي
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3 نیمو بجو
مشال لاډیو ته غوږ سرودونکو نیویارک ټایم د رسپانې پر دې اړه لیکنه کړې چې په پاکستان کې له عامو انتخاباتو مخکې د رسنیو خلاف پوځي کمپاین تر ټولو غټه ستونزه ده. په مقاله کې راغلي د خبریالانو او سیاسي پوهانو په مرکو هم د یاد کمپاین اغیزه تر سترګو کیږي او شاوخوا څوک په ښکارا پر دې پوځي کمپاین د خبرو کولو جرأت هم نشي کولی. د مقاله لنډیز په دې راپور کې نیویارک ټایم درسپانی یو مقاله خپره کړې چې په کې راغلي په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته شاوخوا یو نیم میاشت پاتې ده د دې هیواد پوځي اسټابلیشمنت په خبری رسنیو ټولنیزو شبکو او مرکزی سیاسي تحریکونو کې د خپلو ناقدونو پر ضد کمپاین سخت کړي. په دې کمپاین کې د خبریالانو اغوا کول یا د ډکې ور کول غټي مرکزی رسنۍ بندول او د مسلم لیگ نون ګوند سره همدردی لرونکي اوازونه غلي کول یا ورته سزا ور کول شامل دي. په مقاله کې راغلي د خبریالانو او سیاسي پوهانو په مرکو اهم د یاد پوځي کمپاین اغیزه تر سترګو کیږي او شاوخوا هیڅوک په ښکارا پر دې کمپاین د خبرو کولو جرأت اهم نشي کولی. روسي مثال یې په دې وروستیو کې د ګل بخاري په نامه د یوې خبریالې تختول دي. که څه هم نوموړی خوشی کړل شبي خو هغه پر دې اړه لڅویلو ډډه کړي چې چا اول تختولی. البته د ټولنیزو رسنیو کارونکي پوسټ غوتنيسي ځکه چې نوموړی پر یوستیو کې د پوز لخوا په مسلم لیگ نون ګوند فشار باندې سخت تنقید کاوه. پا پر دې سربیره ګل بخاري د پښتونخوا ژغورنې غورزنګ اهم لاټړ کاوه. یا د خبریاله یو ورځ وروسته له هغه وتښتول شو چې د پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور په یو خبري غونډه کې د ټولنیزو رسنیو هغه کارونکي په غیر ریاستي سرګرمیو کې بوخت وبلل چې د په خبره په پوز نیوکه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان د پوز د استخباراتي ادارې تر څارنې لاندې دي. نوموړي بیا د ځینو هغو مشهور خبریالانو تصویران اهم خپاره کړل چې د په خبره په ټولنیزو رسنیو کې د پوز خلاف د سازش برخه دي. بلخو د خبریالانو خوندیتوب ادارې د پوز دغه خبرې په سخت ټکو کې غندلې. په مقاله کې راغلي چې پوځي چارواکي بعد ګل بخاري د تختونې یا د جنرال غفور د خبري غونډې په اړه په ښکاره څه ونه وایي، خو د دواړو پیښو په پاکستان کې لوړان د کړکیچن حالات نور هم خراب کړي او جمهوریت ته یې تاوان رسولې. نیوټام درسپانی د ټولنیزو رسنیو له ځینو کارونکو سره خبرې کړي. دوی وایي چې پر پوزو لنیخ په نیغه تنقید کولو ویریږي. البته هغه خبریالان بیا پر پوز نیوکه کوي چې له پاکستانه بهر دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په داسې حال کې چې انتخابات رانږدې دي، په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د رایو خپلولو لپاره نوې نوې وعدې کوي. څو ورځې مخکې پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو د ګټلو په صورت کې د سلو لومړیو ورځو پلان اعلان کړ او پرون بیا متحده مجلس عمل خپل منشور په ډاګه کړ. خو آیا دا منشور به عملي او عام خلکو ته به یې ګټې ورسي او که څنګه؟ په اړه یې د بشیر ګواښ دا راپور ورکړ.
د څو مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل مشران وایي دوی د راتلونکو ټاکنو لپاره داسې پلانونه لري چې ورسره به له پاکستانه یو فلاحي ریاست جوړ کړي. په دې اتحاد کې شامل د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق د جون په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی دولس نقاطه اعلان کړي دي او که په انتخاباتو کې بریالي شي نو په خپلو وعدو به خامخا عمل کوي. سراج الحق زیاته کړه چې دوی به په پرمختیایي کارونو ډیره پاملرنه وکړي.
بنیادی او غټه لویه خبره د پاکستان نه یو فلاحي اسلامي ریاست جوړول دي. شکر الله رب عزوجلال مونږ ته اختیار راکړي نو مونږ به پاکستان د ټولې دنیا لپاره یو کرپشن فری پاکستان جوړو او په دې پاکستان کې به اختیارات هغه به لاندې سطح ته عوامو ته به ورکو. د نوې ډیمون هم جوړو ان شاء الله تعالی او دا د موجوده لوډ شیډنګ او د توانای چې کوم بحران دی د دې ختمولو یو مکمل پلان مونږ لرو.
جماعت اسلامي په تیرو څلورو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف سره اتحادي او په حکومت کې وو. د متحده مجلس عمل یو بل غټ ګوند د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جماعت علماي اسلام فی دی چې په تیرو څلورو کلونو کې په مرکز کې د مسلم لیگ نون ګوند سره په شریک حکومت کې وو. د دوی دې کارکردګۍ ته په کتو سره څېړونکي فکر کوي چې د سراج الحق خبرې تر ډیره د انتخاباتي کمپاین په محل کې دونکي وادي دي چې ښایي وروسته یې عملي نه کړي. په پېښور کې کارپو ډاکټر سرفراز خان په همدې نظر دی. هغه دا هم وایي چې پخوا هم یو متحده مجلس عمل جوړ شوی و چې له دې اوسني هغه ډیر مختلف و.
ام ام اے کم ماضی کې و کم دا دی نو دا هغه ټایم خو دې ته دا ښکاري چې دا یو سپورټ حاصل و دا هغه وخت فوز دا عسكر کم مشر او بلک باندې حکمران او جنرال پرویز مشرف و حالات قدره مختلف دي نو مال نه ښکاري چې هغه یو داسې لوی کامیابی هغه حاصلولی شي څنګه هغه د فوج مدد سره چې کله هغه ته مولا ملټري الاینس خلکو ویلو هغه ټایم حاصل کړی و. د جمعیت العلماء اسلام سره ټریډیشنل زینو کې اثر شته دی او سره سیټونه هغه ضرور ګټلی شي او هغه ټول لوی پارٹی ماته نخ کاری جوړې دی شي. دلته
د اوسنی متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن دی. په خوانی هغه په 2002 کال کې جوړ شو او چې په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو په ګټلو سره حکومت کاوه او په بلوچستان کې په اتحادي حکومت کې شامل وو. په 2015 کال کې د اتحاد تقسیم او په کې شامل ټول ګوندونه د 2008 کال د ټاکنو په محل په بیل بیل لار لاړل.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
او اردن که هم د رادیو د انسان ملګرتیا زړه ده، د نولسمې پیړۍ له نیمای نه وروسته د رادیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې وې. د شلمې پیړۍ په درشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري یې په لومړي ځل په دې وتوانېدل چې غږ تر لرې واټنه ورسوي، خو د پېښور او شاوخوا سیمو خلک په 1915 کال کې په دې وتوانېدل چې د رادیو غږ واوري. د یاد کال د مارچ په 6مه د آل انډیا رادیو پېښور نشریات پیل شول. نجیب عامر په پښتنو سیمو کې د رادیو د اهمیت او فعالیت په اړه یو راپور جوړ کړی، راځي چې په ګډه ته وښو.
لا پاکستان جوړ نو چې د پېښور رادیو په پښتو، فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړو. د پېښور رادیو ته به آل انډیا رادیو پېښور نوم اخیست. رادیو پېښور د پښتو موسیقي، ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبولی دی. لایق زاده لایق چې د پښتو رادیوي خپرونو په جوړولو او وړاندې کولو کې لوی لاس دی، د هغه محل کیسه کوي.
دا هغه وخت د خلکو لپاره ریډیو بیخي یو عجیبه په دې اساس باندې وه چې چا دا تصور نشو کولای چې زما ورکوټي ډبینه دغه غږ چې دی دا څنګه راوځي. خو بیا وروسته چې کله خلک دې سره بلد شو، دا په دغه وخت سندرې نیغ په نیغه نشر کې دي، څومره نغمې چې ریکارډ شوې دي، یا کمې زبردست وړې وړې ډرامه گئی ریکارډ شوې دي. د حمزه بابا یا د چشتي چمن جان په وازونو کې وړې وړې ډرامه گئی شته دي، هغه ریکارډ شوې په 1910 کې، په 1915 کې، په 1930 کې، هغه اعلی ریکارډ شوې دي چې کله کمرشل کپ نه وي.
لایق زاده لایق وای که رادیو نه وای، د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلې.
زه دا ګرمه چې که فرض کا په خور رادیو نه وای، نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلې وای، نه به هغوی اجمل بابا پیژندلې وای، نه به دغه رنګ نور لوی خلک پیژندلې وای. ځکه چې دا خلک ذمہ‌داران چې ردی کار یې کوو، په دې رادیو کې کار کوو، هغه حمزه بابا دی، که هغې نه بس سمندر خان سمندر دے، کفر سید رسول رسا دے، در تو خلق جسم در پختو دیر معتبر نامی دی، دا پا پختانو باندی ریڈو پی خور پی جن دری دی.
رو یا قربان او دبی غمینو او دبی غمینو خوب دو منو بلتن پمخ تپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر دی چې په سلګونو نغمې د رادیو لاره پښتنو اوریدلې دي. نو موږ هم وایي چې رادیو پښتنو لا ډیر څور کړی دي.
ډیر څور یې ور کړی دي. رادیو خو زبردست مخکې دا چې کله پر شوا زای په زای به کله په رکه او جوړ کې به سټ پرتو پروتو خلک ورته راغون شو. رادیو به یو یاره د رادیو ډیر خوند دی. رادیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لاول ورځ مینه وه، ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کومه وسیله ورسره نه وه. خو یو مهال په ټول کلي کې یوازې د ګوتو په شمار څو کسان به داسې و چې د رادیو د اخیستو وسې درلود، نو نورو به څه کول. یو ځل بیا غازی سیال.
نه نه ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې، د غټ غټ سیټونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي. ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې، خلک به ډېر په مینه سره به اورولې. زه خپله ما ته به ډېر خوند راکوه، زه به پردي کلي ته ډېر لرې پسې تلمه. ریډیو خو به چې د کومه نه راواخېسته، خلک به ډېر ورته جمع و، داسې ډکه غونډې به وه. چېرته لرې به مجلس و، هغه پسې به تلل په کلو کې، او د ریډیو ډېر زبردست مانګ و. په دا چې بله ذریعه نه وه.
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنیو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم د رادیو او د پښتنو یارانه هماغسې زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي رادیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري. همدارنګا نړیوالې رادیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خپرونې کوي او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته غوږ استه رودونکو وز دروځي ځانګړي لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی نن اوري چې سرسایا څه توایي د نصاب څومره دی او آیا دا د جمعات امام ته ورکول په کاروي کنه بل چاته یې اهم ورکولې شو. په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتی ذکر الله زکری معلومات راکوي.
هر هغه انسان چې د اختر دو ورځې نه مخکې موجود وي، یعنی پیدای او شتی او ژوندی، نو دې سړی باندې په یو شرط باندې چې دا مالک د نصابي صدقه د فطر یا سرسایه واجب ده. نصاب چې د 50 یا ګرامه سرزر یا ونیمی تولی سرزر او یا د دې معادل قیمت پیسې او یا نور هغه اموال او املاک چې تجارت په غرض باندې یا د انسان د حاجت نه اضافه ای، نو په هغه کې بیا په انسان باندې صدقه فطر واجب ده. که د دینه کم مالیت د انسان سره ای، نو هغه باندې شرعاً صدقه د فطر نشته، سرسایه ور باندې نشته. زمونږ د افغانستان د ملت عمومي وګړي چې دی په هغه باندې صدقه فطر نشته، ځکه دا هغه د اکثرو دا حالت نه دی چې 50 ګرامه یا ونیمی تولی سرو یا د دې معادل نور اموال ولري، نو په اکثرو باندې نشته. او په بعضی خلکو باندې چې هغوی ته خدای وسه ورکړي ده شته ده، نو ښه خبره داده چې هغوی ادا کړي. بله خبره داده چې دا ورور پوښتنه کوي چې آیا سرسایه به یوازې د جومات ملا ته ورکړي؟ نو ورونو، قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمایي انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات خیراتونه دا د فقیرانو بیوزلو او مسکینانو لپاره دي. کوم کس چې بیوزله او مسکین او فقیر د هغه لپاره دي. که ستا په خپلو خپلوانو کې، په ورونو کې، په خویندو کې، په کاکاګانو کې، ماماګانو کې، د هغوی په اولادونو کې فقیر او مسکین موجود دي، هغه ډیر حقدار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل خپلوان باندې صدقه کول دا دوه اجر لري. یو د صله رحمۍ اجر چې تا صله رحمي او خپلولي وپالله، او دویم د صدقې اجر. ها، که د جومات ملا چېرته شرعي توګه باندې فقیري، هغه د نصاب خاوند نه وي، نو هغه ته هم ته د فقیر په توګه باندې ورکولی شي. د امام په توګه نه چې ولا دا د جومات ملا دی همدله به یې ورکوم، نه، ته د فقیر او د عام مسکین په توګه ورکولی شي. خو د عبادت د بدلې په مقابل کې دا ورکول هغه لپاره صحیح نه دي. همدارنګه هغه امامان صاحبان چې هغه صاحبان او خاوندان څښتنان د نصاب دي او بیا هم دوی د خلکو نه سرسایه اخلي، نو دا خبره غلطه ده. هغوی ته شرعاً دا روانه دي. که چیرې په دې نیت باندې اخلي جزا د دنه به والم او بل مستحق ته به یې د خانه په وکالت سره ورکمه، چې هغه مثلا په بعضې ملکونو کې امام د خلکو سره پبلیک ریلیشن او عمومي علاقه ډیر لري، نو هغه به صحیح ده، مشکله نه ده.
هدون کو دا موږ سره په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله زاکری. او زه تاسو ته هم وایم چې وخت رسیدلې د نو زید ناسا ته خبرونو د خیرې شیبو. خو بیا هم تاسو کولی شئ چې د وانا په اړه باندې چلته کې څه حالات روان دي او د غراس نور موضوعاتو په اړه باندې تاسو زمونږ په ویب پاڼه باندې او په فیسبوک پاڼه باندې معلومات ترلاسه کولی شئ. وخت شوه دی 3 منټه کم 6 بجې. له بشیر ګواخا وروستي لن خبرونه ورو
د جنوبی وزیرستان په وانا او انګور ډکه نن د کرفیو یا ګرځبندیز ختمول لپاره د احمد زی وزیر او ځای امن کمیټه او نورو خو تربند په جرګه کې خبرې شوې. به سرچینی مشال ریډیو ته د نوم خبرولو په شرط نه ویل خبرې تر ډیره کمې به دی، خو په دې اړه باقاعده اعلان نه شو. تیر شپه د پاکستان امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان د مرلي په مظاهرینو د ځایي خلکو په وړاندې تشدد کولو وروسته د احتجاج 15 منتظمین نیولې. یو انتظامی چارواکي د نن خبرول په شرط بیګا مشال ریډیو ته نیول شو کې د یوت اف وزیرستان نومي تنظیم مشر نور الاسلام داور هم شامل دي. د میر علی مظاهر چین له حکومت په قبایلی سیمو کې ټارګټ کیلنګ یا هدفي وژنې بندول غواړي. په بلوچستان کې وکیلانو نن د هغه ځوان وکیل زامن خان د وژنې پر ضد مظاهره کړې چې دوه ورځې مخکې ناڅرګنده وسله والو په نښه کړې وه. نن د وکیلانو اتحادیې په ټولو صوبه کې کار بندیز اعلان کولو حکومت یې خوندیتوب وغوښت. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې له ویشتمې څخه د اختر تر پنځمې پورې د طالبانو سره د یو اړخیزه ډزبندۍ اعلان کړی. هغه نن په یوه ویډیو پیغام کې دا اعلان وکړ. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو نن په یوه خبرپاڼه کې ویل چې دوی به د ولسمشر غنی د دغه حکم په عملي کولو سره ډزبندۍ ته احترام ساتي او پر طالبانو به بریدونه نه کوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې پر هیواد یې د غرب بندیزونه له دې کبله دي چې روس د ځان لپاره خطر او سیال بولي. نوموړي دا خبرې نن په خپلې هغې کلنۍ شو کې وکړې چې خلک پکې د ټلیفون له لارې له هغه پوښتنې کوي. له ترکیې څخه بهر اوسېدونکي ترکانو د دغه هیواد د پارلماني ولسمشر ټاکنو لپاره رای اچول پیل کړي دي. دا ټاکنې د جون په 24مه کېږي خو خواشا درې میلیونه بهر میشته ترکانو ته مقرر کړل شوي چې خپلې رایې له وخته مخکې وکاروي. او د افغانستان او بنگلادیش تمن د کرکټ درېمه او وروستۍ شل وریزه کرکټ لوبه نن په هند کې کېږي.
اردون کوم دې سره د مشال له دونن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو بیا زموږ خبرونه پیلېږي. خو پر همدې څپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. خپل کوربه سلام مومن او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.